ازادي راډیو مخامنه خبری مجله ته خراغلاست. نن دوشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د زمری یا اسد محمد چې د 2023 کال د 2023 میلادي کال د جولای له 13 سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو، د طالبانو او امریکا چارواکي نن د دوهمه او وروستۍ ورځې لپاره په دوحه کې خبرې کوي. په دې خبرو کې د طالبانو د حکومت د پلاوي مشري د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کوي، او په امریکایي پلاوي کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام وست، او د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د دې غونډې ګډونوالو تر اوسه د خپلو خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو مخکې دواړو لورو په اجنډا کې د بیلابیلو موضوعاتو خبره کړې وه. امریکایي چارواکو ویلي وو چې په دوحه کې به د ښځو او د بشري حقونو پر مسایلو تمرکز وکړي، خو د طالبانو چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو، هوایي حریم او بندیزونو موضوعات به د اجنډا په سر کې وي. د تیخورا ماشومانو د ملاتړ یوې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د هغو ماشومانو د روغتیا په اړه اندېښنه ښودلې چې میندې شیدې ورکوي. د لومړنیو بیړنیو مرستو په نوم د فرانسوي ټولنې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې له نیمایي زیات نوي زیږیدلې افغان ماشومان له هغو امتیازونو بې برخې دي چې یو تیخور ماشوم باید ولري. د دې سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې یوازې په 1.8 ماشومان د ژوند په لومړیو شپږو میاشتو کې چې اهمیت یې زیات دی د مور شیدې روي. راپور د دې ستونزې علت د کلونو جګړو، بېوزلۍ او ناوړه دودونو له کبله د میندو رواني روغتیا بللی چې په نتیجه کې دوی نشي کولی ماشومانو ته د شیدو ورکول پیل کړي او دوام ورکړي. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د وشل شوی او شمیر لوړ شوی دی. د ازادۍ رادیو مشال څنګه د راپور لمخې په دې برید کې چې پرون د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر غونډه وشو، 49 کسان وشل شوي او نږدې 200 تنه نور ټپیان دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمیر تر دې زیات ښودل شوی دی. د دې برید مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا ترسره شوی. د پاکستاني طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د برید غندلی او ویلي دي چې هدف یې په پاکستان کې د اسلام پالو کمزوري کول دي. او د روسیې د ملیشا ځواک مشر افګینی پریګوژین وایي چې د نویو کسانو د استخدام چارې ځنډولې دي. پریګوژین چې 13 میلادي میاشتې د روسیې د حکومت پر وړاندې د لنډ پاڅون مشري وکړه، پر خپل ټلګرام باندې لیکلي دي چې د ډله به اوس په افریقا کې پر خپل فعالیت او په بیلاروس کې د پوځیانو پر روزنه تمرکز کوي. پریګوژین نه دی ویلي چې اوسمهال دی چیرته اوسیږي. خو تیره اونۍ نوموړی په سان پیترزبورګ کې د روسیې او افریقا په سر مشري ځکه ولیدل شو. ویل کېږي چې د روسیې ملیشو د لانجمن مشر د روسیې او بیلاروس ترمنځ تګ راتګ کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. وباوري چې ایرانی چارواکو ویلي دي د طالبانو له حکومت سره د هلمند سین د اوبخور په اړه موافقه کړې ده. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وڅېړو. په باجوړ کې د پرونی خونړی برید په اړه هم یو راپور لرو.
ټول علما چې کوم ځای سره نږدې وو، یخ تم ډېر کسانو جو بلاکو شو، برېښنا وشو، د برېښنا څخه یې وکتل، سکونه چې کوم دی او سوونه چې کوم دی هغه کسان پراته وو.
یوه فرانسوي خیریه ټولنې د هغو تیخوره افغان ماشومانو ویرونکې شمیرې خبرې کړې دي چې د شیدو له طبیعي حق څخه محروم دي. د میدان وردګو د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د وروستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې بیلابیلې ناروغۍ خورې شوې دي.
دلته دا مالونه مواشي هم ډېر له منځه تللي. تاسو ولیدله چې تر اوسه پورې لا مونږ په دې نه یو توانېدلي چې مکمل له دې علاقې نه وباسو، نو له دغې وجې نه خلکو ته مرضونه پیدا شوي دي.
که دې خپرونې ته تر پایه غوږ شئ، نور موضوعات هم لرو چې اورېدای شئ.
تر دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دې خبرونه کې ز احمد تکل ساس قربایم طاهر روخان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هلمند له اوبو د ایران د اوبخور په اړه د طالبانو له حکومت سره لمړنۍ موافقه شوې ده د دې وزارت وایاند ناصر کنعانی په یو خبری غونډه کې د وینا پر مهال د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ایران د اوبو د حق په مسله کې باید مسؤولانه چلند وکړي د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره دا شیبه حسیب تلاش د ازادۍ راډیو خبریال را سره دی مهرباني وکړئ تلاش صاحب
سلامونه د هلمند سیند او بخار پر سر د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ له لانجو وروسته تازه د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې له طالبانو سره په مذاکراتو کې یو لړ هوکړو ته رسېدلی دي د دغه وزارت ویان ناصر کنعانی تېره ورځ په ایران کې یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
باز گفتگوهای جدی و نزدیکی با مقامات سرپرستی
بیا مو هم د دې موضوع په اړه د افغانستان د سرپرست حکومت له چارواکو سره جدی او نږدې خبري وکړي په دې برخه کې لمړنۍ هوکړه هم وشوې او مکتمل لرو چې د افغانستان چارواکي په دې برخه کې مسؤلانه چلند وکړي څنګه چې په ځلونو ویلي دي
بارها رسما اعلان کردند
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایاند د دواړو خواو ترمنځ د شوي هوکړه لیک کې جزئیات په ډاګه نه کړل چې څه ډول هوکړې د دوی او د طالبانو حکومت ترمنځ د هلمند د اوبو پر سر شوي دي خو نوموړي زیاته کړه د ایران د ولسمشر د حکم له مخې د انرژي وزارت په ګډون ټول اړوند وزارتونه د هلمند سیند کې د اوبخور په مسلې جدي کار کوي او دا موضوع یې له لومړیتوبونو څخه ده تر دې مخکې د ایران د ولسمشر حقوقي مرستیال ډاکټر محمد دهقان له شفقنا خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د ایران د بهرنیو چارو او انرژي وزارتونو په هلمند سیند کې د ایران د اوبخور په اړه مثبتې پایلې ته رسیدلې دي د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان د احمد ضیا تکل د دې راپور تر خپرېدو پورې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د وروستۍ څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي په ځانګړې توګه په دې چې د طالبانو حکومت د ایران حکومت سره د هلمند د اوبو په اړه باندې کومې هوکړې کړې دي د دې هوکړې د جزئیاتو په لټه کې وو چې دوی ځواب ونه ویلي خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو او انرژي وزارت ویان متي الله عبد رسنوی ته ویلي وو چې د هلمند په سیند کې ایران او بخور ایران تخپل او بخور ورکړل شوی دی هغه زیاته کړې و چې دوی د 1915 کال د تړون لمخې د ایران په سیند کې د ایران حق ادا کړی او پر راتلونکي کې هم ژمن دي چې د یاد تړون لمخې د ایران اوبه ورکړي د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي و چې د 1915 کال تړون ته ژمن دي خو د وچکالۍ له امله د هلمند سیند د اوبو کچه ټیټه شوې ده او په دې برخه کې ستونزې راولاړې شوې دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ورستیو کې په کابل کې وویل چې تهران باید د اوبخور مسله سیاسي نه کړي ایرانی چارواکي بیا ادعا کوي چې د 1915 کال د تړون لمخې افغانستان باید هر کال 800 میلیون متر مکعب اوبه ایران ته ورکړي خو په دغه تړون کې د اوبو اندازه په معمولی او آبی کلونو کې ذکر شوی او ویل شوی دی چې په نورو شرایطو کې د اوبو په سطح پورې دغه موافقه تر ډیره پورې تړلې ده
حسیب تلاش و چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د سرګندونو جزئیات را کول ناصر کنعانی په یو خبری غونډه کې ویلي دي چې د ایران د اوبخور د حق په اړه د طالبانو له حکومت سره لومړنۍ موافقه ترسره شوې ده یا ترلاسه شوې ده په داسې حال کې چې د اوبو پر سر لانجه د دواړو هیوادونو ترمنځ سکال ډیره زیاته شوه او زور یې واخیسته او حتی په سرحد کې تر نښتو پورې ورسېده څه د دې باعث شول چې دا ځل دا موافقه البته که دا موافقه شوې وي که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو که دا موافقه شوې وي نو څه د دې باعث شول چې دواړه لوري په دې اړه موافقې ته سره ورسېږي د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار دا شیبه له جرمني نه په مستقیمه اړیکه سره دی او دا موضوع سره شارب مایر صاحب مننه چې په پروګرام کې مو ګډون وکړ فکر کوي چې ورستي ورختونه او د اوبو زیاتېدل د دې باعث شول چې د دواړو ترمنځ که موافقه شوي وي دواړه خواوې سره نږدې کړي
سلامونه او ډېره مننه تاسو نه یو شی غواړم واضح کړم چې
که موږ ورته وګورو په تیرو څو میاشتو کې ایران یو اړخیز څرګندونې کوي او د افغان لوري په استازولۍ هم یا د افغان لوري څخه په نقل قول هم دوی غږیږي چې یا موافقه شوې ده په یو میاشت کې به وبره خوشی شي 15 ورځو کې به زموږ متخصصین لاړ شي هلته به سټېشن او بند وګوري او دا یې دریم ځل دی چې دا ډول څرګندونې کړي دي چې یو ابتدایي موافقه شوې ده. یو شاید غواړم واضح کړم چې موږ تر اوسه په وروستیو ورځو کې هیڅ داسې څرګند حرکت نه دی لیدلی چې هغه د دې موافقې لپاره یو پیشزمینه وي او یا هم پیلامه یې دی وي. نو زه په ډاډ سره ویلی شم چې د تیرو خبرو او هغه هم چې په لومړیو دوه میاشتو مخکې کې ترسره شوي د هغې نه وروسته څه داسې نوي څه پرمختګ هم نه دی شوی او نوې خبرې اترې هم نه دي ترسره شوي.
نو مایر صاحب وبخی د دواړو خواو ترمنځ کې موافقه نه وی شوې د ایرانی ویان خبره په څه معنی ده؟ لکوم ځای لکومې سرچینې راځي؟
ګورئ هغوی پخوا هم دا رقم څرګندونې کړي، خاصتا د ایران سفیر ښاغلی قومي په خپله دوه ځلې دغه رقم څرګندونې وکړي چې هغه بیا وروسته صحیح نه شوي. د دوی ترمنځ کوم د خبرو کوم توافق شتون ولري هغه به داسې وي چې ایران هر څه ووایي، افغان لوری هېڅ د هغو د رد او د تایید دپاره هېڅ څرګندونې نه کوي. په تېر کې البته داسې شوي دي، خو په اوس وخت کې ګورئ که موږ ورته وګورو نه کوم استازی تللی، نه کوم څوک تللي راغلي دي او نه هم خبرې شوي دي، په اړه یې راپور ورکړل شوی دی، داسې څه امکان نشته. علت یې هم چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویان دا ډول خبرې کړي، هغه په ایرانی حکومت باندې د ایران د خلکو فشار دی. ګورئ په تېرو ورځو کې د ایرانی مطبوعاتو یو ځل بیا دغه ته ډېر فوکس ورکړ چې د ولسمشر رئیسی د اختار شپېته که اویا ورځې تېرې شوې او افغان لوري هغوی ته اوبه ورنه کړې. نو دا په حکومت باندې یو فشار دی او دغه ډول بیان یوازې د هغوی دپاره یو څه د وخت اخیستلو سبب کېدای شي، په داسې حال کې چې تقریبا ډېر خلک اوس پوهېږي هم چې دوی حکومت په ډېرو برخو کې نه یوازې په دې برخه کې ستونزې لري او بریالی شوی نه دی. یو شی بل هم زه غواړم ووایم چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د ایران په سیستان او بلوچستان کې البته ځینې ورښتونه وشول، خو هغه متاسفانه د زایدان نه جنوب اړخ ته وشول، یعنی په کومه سیمه کې چې د اوبو قلت دی یا لږوالی دی او د هلمند سیند اوبه هلته ورځي، په هغو سیمه کې تر اوسه هم پرمختګ نشته، اوبه هم ورښتونه هم نه دي ورېدلي. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په افغانستان کې ورښتونه تر ډېره د کابل سیند د زاوزه کې کېږي او دا موسمي ورښتونه پکتیکا او د خوست اوبه هلمند اوزې ته نه ځي، یوازې د غزنی او د بایکندی او د بامیان اوبه هلمند سیندې اوزې ته بهیږي چې هلته ورښتونه تر اوسه نه دي شوي.
مایر صاحب وبخښئ، ستاسو د خبرو معنا دا ده چې دغه وروستي ورښتونه چې شوي په افغانستان کې او اوبه جاری شوي، سیلونه راغلل، د دې اوبو هیڅ اثر نه کوي، دا اوبه هیڅ اثر نه کوي په هغو اوبو باندې مخصوصا په همونونو کې او په خپل د ایران پاکستان بلوچستان ایالات کې د اوبو د کمښت د لری کولو په برخه کې؟
ګورئ سیلونه چې راغله ډېر د کابل په سنگي زاوزه کې، یعنی که چیرته په وردګو کې هم یا په جرلیز او په جغتو کې حتی سید آباد دغه سیمو کې چې ټول اورښت وشي، دا د کابل لور ته ځي، هم کونړ او د ننګرهار څخه بیا داسې په دیورند کرښې اوړي، نو اوبه هغې خواته بهیږي. او کومې اوبه چې مثلا په هلمند سیند خواته بهیږي هغه ډېر لږ ورښت هلته شوی دی، یوازې په غزنی کې، او د غزنی کې هم که چېرته سیلابونه راشي، د پکتیا کې که ورښت وشي هغه د سردی بند ته رځي، او په غزنی کې که ورښت وشي هغه د غزنی په پای کې یو وړکی جهیل دی چې هغې ته آب استاده وایي. نو دا اوبه د دغه ټولې دغه پکتیا او د غزنی اوبه اصلا لاندې خواته نه بهیږي چې هغه موږ د ارغنداب بند ته هم یا د دالی بند ته هم ورسیږي. نو تر اوسه پورې نوې اوبه دالی او کجکی ته لا نه دي رسیدلي چې هغه د لاندې خواته خوشې کړل شي. بیا په زمن کې دغه دواړه زیرمې کافي اندازه ځای لري، یعنی د لږ اوبو باندې داسې یو تصمیم نه نیول کېږي چې چارواکي دې تصمیم ونیسي تر څو همدغه لږ اوبه وراشي او د هم لاندې خواته خوشې کړي. دلته خپله مدیریتي او اغېز هم شته چې د هغو له کبله اوبه دومره په اسانۍ امکان نشته چې خوشی شي تر اکتوبره پورې. په اکتوبر کې البته چې ورښتونه زیات شي بیا ممکن په حکومتي سطحه یو تصمیم ونیول شي، ځکه هلته وخت داسې دی چې په راتلونکو ورځو کې نور ورښتونه کېږي مسلسل، او د اوبو کچه ورورول وړیږي، په هغه اساس باندې لاندې خواته د اوبو خوشې کېدو امکان شته. اوس وخت متاسفانه یو ورخ کېږي، بیا یوه هفته دوه هفته هیڅ ورخ نه وینو. دا اوبه دومره پیمانه دي چې هغه د سیستان او حتی کمال خان او نیمروز ته ورسیږي.
ډیره زیاته مننه د اوبو د چارو متخصص محمد عاصم مایار و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګي برید د قربانیانو رسمي شمیر 940 تنو ته لوړ شوی دی. په دې برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام پر یو غونډه شوې، نږدې 200 نور کسان هم ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مرګ ژوبل شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. اسدالله لودین زما همکار د موضوع تعقیب کړي او راپور راکوي.
د باجوړ سیمې د پرونی ځانمرګ برید ټپیان د همدې سیمې او یا هم د پېښور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د چارواکو او ولسی سرچینو په حواله ویلي چې اکثره وجل شوي پرون ماخستان او نن خاورو ته سپارل شوي دي. برید د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علماء اسلام پر یو غونډه شوی او د دغه غوند غړي د پاکستان حکومت د برید په مخنیوي کې په پاتراتلو تورنوي. د دغه غوند سکرتر جنرال ډاکټر مسعود ګل وایي کراتونکو کې دوی بیا له داسې غمیز سره مخامخېږي خپل بد ځان دفاع ته ودانګي.
دا موجوده چې کومه دماکه شوې ده د دې موږ مزمت کوو او آینده چې ان شاء الله کچاري د جمعیت علماء اسلام خلک دغه ټارګټ شول نو بیا به موږ آزاد یو، موږ خپل تحفظ به خپل کوی.
د پاکستان پولیسو ویلي لمړنۍ څېړنې ښیي چې برید ځانمرګي وو او په خبره یې د داعش وسلوالو له خوا تر سره شوی دی. تحریک طالبان پاکستان چې تر دې وړاندې د پاکستان پر پاوز او پولیسو خونړي بریدونه کړي، دا برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستاني اسلام پالو کمزوري کول دي. د برید عیني شاهد نعیم الرحمن ویلي د 14 لغاک سره هممهاله دازې هم شوې دي.
سپاته ونه لګیدا یو پلاک وشو او د پلاک څخه کوم دی بس زه په شټج باندې نږدې ناست وم او د ټول علما چې کوم دی سره نږدې و یو ختم ډیر کسانو یو پلاک وشو برېښنا وشو د برېښنا څخه یو وکتل ګونه چې کوم دی او سونه چې کوم دی هغه کسان پراته او بهر نو څه شروع شو او ډیر زیات بهر شو. بیا د مشرانو علما مون څنډې تکل هغه محبوس کړل او دغه حالات وران دل.
په خوانی سناتور او د پیښې عیني شاهد مولانا عبدالرشید له چارواکو غواړي چې د ټپیانو د درملنې لپاره نستړي کېدونکي هلې ځلې وکړي.
نو زما درخواست ده د پیښورو د گورنر انتظامیه نه هم گورنر سر نه هم وزیرانه نه هم چې هغه اسپیتالونو کې د دغه بیمارانو د لپاره ښه انتظامات وکړي. هغه ځای چې کم زمونږ جماعت دی او کارکنان دي د پیښور هغه تم خاص دي چې دینه ورکوړو د پاره د مریضانو د خدمت لپاره حاضر شي.
باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام پرونی غونډه ته چې برید پریو شو، له پیښور او اسلام آباد هم د ګوند یو شمېر غړي او پارلماني استازي بلل شوي وو. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او نورو سیاستوالو برید غندلی او د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر نه غوښتي چې پلټنه وکړي.
د خیبر پښتونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی خونړی برید د قربانیانو شمیر 940 تل ور شوې. په دې اړه راپور مو اوریده کېدای شي، البته د چارواکو په وینا چارواکو ویره خودلې چې د دې برید تلفات کېدای شي چې نور هم زیات شي. په دې اړه د معلوماتو لپاره د ازادۍ رادیو خبرونه واورئ.
له خبرونو ور اخوا
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو کمیدو یو شمیر افغانان اندېښمن کړي. د یو شمیر خیریه مؤسسو مسؤلان هم وایي چې د نړیوالو د مرستو کمیدل به د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز وکړي. مرسلین ارسلا او په دې اړه تفصیل.
خوردغه چې د اتکسیز کورنۍ نفقه ورترغاړې د وای په ورځ ورځو باید د کار په لټه کې شي چې خپل کورنۍ ته مناسب خواړه پیدا کړي. خوردغه د کابل ښار په وڅنډه کې د خلکو بوټان ګنډي. او له دې لارې خپل کورنۍ چلوي. دی وایي دوه میاشتې کېږي چې د کور کرایه نه ده ورکړې. خور دغه د نړیوالو مرستو له کمیدو او د دې مرستو له کمیدو وروسته د افغانانو د وضعیت په اړه اندېښمن دی.
لس ورځې کېږي چې همدلته ناست یم. خدای مې د قسم وي کمې څه ګټلې وي. هره ورځ له کوره راځم او تش لاس بیرته ځم. کور کې راته وایي چې څه دې راوړل او زه وایم هېڅ.
د کابل بل اوسیدونکی حسین چې د اوو کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده وایي چې په روان کال کې له نړیوالو مرستو څخه یوازې دوه بوجۍ اوړه له ده سره مرسته شوې چې د څه مودې لپاره یې د کورنۍ نفقه شوه، خو اوس دی د بهرنیو مرستو له کمېدو اندېښمن دی.
موږ وږي یو، له دې اندېښمن یم که موږ ته بهرنۍ مرستې ونه رسېږي نو له لوږې به مړه شو. همدا اوس په کور کې ډوډۍ نه لرو. کولی شئ ورشئ او وګورئ، د لوږې در په در یو. نه غوړۍ شته او نه چای، نه ډوډۍ شته او نه هم بوره. له دې ستونزو سره مخ یو.
د احساس په نوم د یوه خیریه بنسټ مسؤول عبدالفتاح وایي په اوسنیو شرایطو کې د نړیوالو مرستو کمېدل به د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز وکړي.
د نړیوالو مرستو کمیدل د افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کولی شي، په ځانګړي ډول په داسې یو حالت کې چې د حکومت یا اوسنی حاکمیت د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او افغانان هم له نړیوالو سره سوداګري نه کوي او که یې کوي هم ډیره کمه ده.
د نړیوالو مرستو او له افغانستانه د نړیوال ملاتړ کمیدو په اړه اندېښنو داسې مهال زور اخیستی چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو سازمان د بودجې د کموالي له امله اړ شوی چې د افغانستان په ګډون له یو شمیر اړمنو هیوادونو سره د خوړو او نقدي پیسو مرسته کمه کړي.
په همدې حال کې د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیواله موسسه وایي چې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. د دې موسسې د راپور له مخې په افغانستان کې 8.8% ماشومان د زیږیدو په لومړیو شپږو میاشتو کې د مور له شیدو برخمن کیږي. په دې اړه جزئیات همایون هیواد راکوي.
د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر 50% ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د مور د شیدو له ژوند ژغورونکو ګټو محروم دي. دا راپور چې د جولای په 1 خپور شوی پکې ویل شوی چې په افغانستان کې دا مهال 8.1% ماشومان د میندو له شیدو برخمن دي. د راپور پر بنسټ په افغانستان کې اوږدې جګړې، بې وزلۍ، ناوړه دودونو په کم عمر کې د نجونو ودولو او رواني ستونزو د ډېرو میندو پر روغتیا او روان اغېز کړی چې له امله یې شیدې هم ورسره کمې شوې دي. د لومړنیو بیړنیو حالاتو نړیوالې موسسې په راپور کې ویل شوي کله چې ماشومان د میندو د شیدو له کمښت سره مخ کیږي، خوارځواکي کیږي، بدني کمزوری کیږي او وده یې هم ورو کیږي. یا د موسسه داسې مهال په افغانستان کې د مور له شیدو څخه د نویو زیږیدلو ماشومانو د محرومېدو خبره کوي چې ځینې افغان میندې هم وایي اقتصادي او رواني ستونزو یې شیدې کمې کړې او له دې امله یې ماشومان خوارځواکي شوي دي. په کابل کې یوه میرمن چې یوه اته میاشتنی ماشوم لري او نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل چې د خوراک لپاره څه نه لري او ډیری وخت د یو څاښ ډوډۍ خوړلو لپاره د خپلو ملګرو او دوستانو کره ځي. هغه وایي د همدې خراب اقتصادي وضعیت له امله یې ماشوم هم خوارځواکی شوی.
خپله او ماشوم مې چې خوارځواکی دی د خوړلو لپاره څه نه لرو، یعنی چې دومره څه چې وی خورم او هغه ته شیدې شي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم. نن مې کور کې ډوډۍ نه وه او د خپل یوې ملګري کور ته راغلم.
یوه بله مور چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي خراب اقتصادي وضعیت او اندېښنو یې شیدې کمې کړې او ماشوم یې خوارځواکی شوی.
ماشوم سیګاری ساید شدی نه لرم ته شدی ورکم زکه چې تشویشونه دي نه تشویش له لاسه ده نه خوراکي له لاسه مې شدی مې چې سم دي بل شدی نهسته نو د بازار شدو تمیم ته واستون نه رسیدي.
د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د لومړنیو بیړنیو حالاتو د نړیوالې موسسې د راپور په اړه چې ادعا کړې په افغانستان کې تر نیمایي ډیر نوي زیږیدلي ماشومان د شیدو له کمښت سره مخ دي او د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونې تر پایه یو بل راپور هم لرو خو له هغه مخکې ورزو د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته چې د نن وروستي سپورتي خبرونه اوروي. ساحل صاحب، ساحل صاحب مونږ تاسو نو فکر کوم تاسو مایک با آف وی کې لطفا ولګوي. په هر صورت ورزو د اول د راپور راخلو شي به وروسته به زمونږ له خبریال سره تماس ونیسو او موضوع ته به ورشو. اوس ورزو د میدان وردګو ولایت جلریز ولسوالۍ ته د دې سیمې سیلاب ځپلي خلک وایي چې د وروستیو سیلابونو له کبله په سیمه کې ناروغۍ خورې شوي دي. د طالبانو چارواکي هم تاییدوي چې د دې ولایت په هغو سیمو کې چې سیلابونه راغلي وو خلک په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
دا د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ اوسیدونکي د څور جوړان دي د سیلاب د بیرحمه څپو څخه ژوندۍ وژغورل سو. دا کسان چې سیلاب یې د کورنۍ د غړو ترڅنګ کورونه هم ترې ویوړه اوس مهال تر شنه اسمان لاندې د خیریه موسساتو په مرسته په شنو او سپینو خیمو کې ژوند کوي. د دې کسانو که څه هم ژوند ژغورل سوی وایي اوس یوه بله مرګونې څپه هم ورباندې راغلې ده. هغه د ناروغیو ده. نوراغا او نورالدین چې د کورنۍ غړي اوس مهال تر شنه اسمان لاندې په خیمو کې ژوند کوي وایي
تاسو وګورئ په خیمو کې ماشومان لویان او ځوانان ټول سینه بغل دي، ټول ناروغه دي. یو شمېر په خیمو کې دي او یو شمېر په کورونو کې دي، یعنی ټول خلک درملو ته اړتیا لري. د شپې کله کله هوا د ژمي په څیر یخه شي، ورځ ښه ده، لمر وي، شپه باد لري او هغه مځکې چې موږ پرې ویده کیږو لنده بل لري. یخ بیخي زیات دی. یو شمېر کسان مو ناروغه دي. علت یې دا دی چې تر خیمې لاندې ژوند کوي، ځکه یو نازک ټاټ دی چې موږ ترې لاندې ژوند کوو. یوازې د باران او لمر څخه موږ خوندي کړیو، خو د یخ څخه یې
د دې تر څنګ یونیسف یا د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د خوندیتوب ادارې هم په سیمه کې د ناروغیو د خپرېدو اعلان کړی دی.
قدرمن اوریدونکو، د دې خبرې مجلې په وروستۍ برخه کې ورزو سپورتي خبرونو ته بختیار ساحل را سره دی په دې اړه معلومات راکوي. ساحل صاحب اوس تاسو اورو، مهرباني وکړئ.
تکل صاحب سلامونه مې ومنئ. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې وویل چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې نن یو خبر پاڼه خپره کړې ده او ویلې دي چې دا ځل به په دې سیالیو کې څلور لوبډلې برخه لري او سیالۍ به د اګست میاشتې په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل شي. د یادې ادارې د خبر پر اساس چې د دې سیالیو پر مهال به ټول ټال دیارلس سیالۍ ترسره کیږي او اکثر ملي د الف لوبډلې، د ایمرجنګ او د نولس کلنو ځوانانو لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري. بل لور ته د امریکا د میجر لیګ سیالیو هم پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پر مهال د راشد خان اړوند لوبډله مای نیویارک لوبډلې وکړل شول چې په پای لوبه کې سیاتل اورکس لوبډلې ته ماتې ورکړي. د دغه سیالۍ پر مهال راشد خان په څلور اورونو کې نه منډې ورکړې وې او درې لوبغاړي سوځولي وو، خو د هغوی لوبډل مشر نیکولاس پوران بیا د یو سلو څلور اتیا منډو د پوره کولو په هدف ډېره ښه توپهنه وکړه چې یو سل اووه دېرش منډې وکړي او هدف یې په شپاړسم اوور کې تر پوره کړ. په دې سره مای نیویارک د امریکا د میجر لیګ د لومړي پړاو اتله لوبډله شوه. او د ښځینه فوټبال نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن هم څلور سیالۍ ترسره شوي دي چې جاپان، استرالیا او زیمبیا لوبډلې خپلې سیالۍ ګټلې دي. د ورځې لومړۍ لوبه کې جاپان اسپانیا ته څلور د صفر پر وړاندې، دغه راز ایرلینډ او نایجیریا بیا سیالي برابر کړه او ورپسې کوربا، استرالیا او کاناډا بیا څلور د صفر پر وړاندې دغه سیالي استرالیا لوبډلې ګټلې ده.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب، ډیره زیاته مننه له سپورتي خبرونو نه. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرې مجله پای ته ورسیدو. بل نیم ساعته خبرې مجله په څو شیبو کې پیلېږي.
نشه توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.